السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملی ها میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له ګل ایازه.
نن په هرات کې د ټاپي پروژه پرانستل کیږي چې طالبان یې هم د ملاتړ اعلان کړي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د مسلم لیگ نن نمایندانو ته په خپلواکه توګه د سنت په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پر اعلان انتقاد کړی دی او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي اداره وایي ایران د اټمي موافقې پابندي کوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په هرات کې د ټاپي پروژې پرانسته کیږي چې افغان طالبان یې هم ملاتړ کړی دی. طالبانو نن په خپل بیان کې ویلي نه یوازې د ټاپي د ګیس پروژې ملاتړ کوي بلکې د خپل نفوذ په سیمه کې به یې امنیت هم ساتي. د پاکستان سرکاري رادیو وای وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په ترکمنستان کې له ولسمشر قربان ګل بردی محمدوف سره د لیدلو پر وخت ویلي د ټاپي پروژې د هیواد د انرژي ضرورتونو پوره کولو لپاره اړینه ده. هلته افغان چارواکي وایي د پروژې پرانسته نن د جمعې تر مانځه وروسته کیږي چې مراسمو ته په هرات کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د ټاپي په پروژه کې د ګیس د نل لیک ترڅنګ د برېښنا د انټرنیټ او نور شبکې او اورګاړي پټلۍ پروژې هم شامل دي. د ټاپي د پروژې چارې په 2015 کال کې په ترکمنستان کې پیل شوي او اټکل کیږي چې افغانستان به د خپلې برخې کار تر 2019 کال پورې بشپړ کړي. وروسته به د پایپ لاین له پاکستان تر هند رسي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی چې د مسلم لیگ نو نمایندان دې په خپلواکه یا آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر هغې وروسته کړی چې د چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ پخواني وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نه اهله کړ او په خپله لنډه فیصله کې ویل چې تیر کال په جولای کې د پارلمان د غړیتوب له نا اهلۍ راهیسي د نواز شریف د ګوند د مشر په توګه څومره اقدامات کړي هغه باطل دي. خو د جمعیت علما اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ مخکښانو تیر ماښام له مشال اډو سره په خبرو کې د سپریم کورټ پر فیصلې او د انتخاباتي کمیشن پر اعلان نیوکه وکړي او زیاته کړه چې دا ډول اقدامات د پاکستان جمهوریت ته زیان رسوي. د مسلم لیگ نون وایاند صدیق الفاروق پرون ماښام ویل د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ پریکړې ناسمې دي چې دوی به په ولسی طاقت مخې ته درېږي. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وایي د افغانستان د بګرام او پلچرخي په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. رانا محمد افضل تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو ځواب ورکول پر وخت ویل په کابل کې د پاکستانی سفارت چارواکي تر هڅو وروسته وتوانېدل چې په بګرام کې له ځینو بندیانیانو سره ویني. افضل ویل د زندانیانو روغتیایي حالت ښه دی خو افغان حکومت دوی ته له هر یو سره د جلا لیدو اجازه نه ورکوي. د زیاته کړه
these could be criminals also wanted in pakistan
دا وایي دا زندانیان کې د شی مجرمان وي چې پاکستان ته هم خای مطلوب وي. خو د دې باوجود موږ دا معلومه کړی چې هغوی په کومو جیلونو کې بندیان دي او موږ یې د پیژندګلوۍ په اړه د پوره معلوماتو ترلاسه کولو او د هغوی د خوشي کولو هڅې کوو. خو په دې اړه زموږ او د افغان حکومت ترمنځ اختلافات دي.
رانا افضل زیاته کړه چې په پاکستان کې د دې بندیانو کورنیو له حکومت هیڅ غوښتنې نه دي کړې او دوی له پلچرخي زندان څخه د یوې بندي تر خوشي کېدو وروسته له نورو خبر شول. د افغانستان د سولې شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دینی عالمانو په ګډون د سولې غونډه جوړ کړي. د ننګرهار د والی دفتر پرون په بیان کې ویلي د سولې د عالی شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون والی ګلاب منګل ته د غونډې په اړه معلومات ورکړ. بیان زیاتوي چې یو ورځنی کانفرنس کې به د هیواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 450 عالمان له وسلوالو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې عالي شورا ته مشورې ورکوي. بیان د دې غونډې نیټه نه ده ښودلې. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تا د میچی یا ماموتو د کابل بهیر د راتلونکو غونډې په اړه خبرې کړې دي. اجرائیه ریاست تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې یا ماموتو پرون په غونډه کې عبدالله ته د افغانستان له حکومت او ولس سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بیان وایي عبدالله هیله ښودلې چې د کابل بهیر غونډه به بریالی شي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوال اداره وای ایران د نړۍ له شپږو ځواکونو هیوادونو سره د 2015 کال د اټمي موافقې پابندي کوي. امریکایي رسنو پرون د اټمي انرژي د نړیوال ادارې یو پټ راپورټ لیدلی چې پکې راغلی تهران د موافقې د مهمو برخو پابندي کوي. دا راپورټ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا کانګرس او خپلو اروپایي ملګرو ته د ایخي نیټې له پوره کېدو څلور میاشتې مخکې راغلی دی. ټرمپ هغوی ته وخت ورکړی چې په موافقه کې دی د هغه په وینا جدي تیروتنې سمې کړي، کنه امریکا به ورڅخه وځي. ټرمپ او نور امریکایي چارواکي دعوه کوي چې تهران د موافقې له اصله سرغړونه کوي. ایران دا تورونه ردوي او په بیا بیا ویلي د موافقې پابندي کوي او دا چې اټمي پروګرام یې یوازې د انرژي پیدا کولو لپاره دی. په امریکایي سیاست کې د روسي د مداخلې په اړه ځانګړي پلټونکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دوه پخواني او لوړ پورو سلاکارانو جنایي تورونه پوری کړي دي. د لوی جرګې تورونه چې پرون خپاره شول د رابرټ مولر له لوري تازه اقدام دی چې د ټرمپ د سلاکارانو او له روسي سره د تړون چارواکو ترمنځ د رابطو د پلټونو په ترڅ کې کړي. پر پال مانفورت چې په 2016 کال په اگست کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین له مشري څخه ګوښه کړل شوی وو او د هغه پر مرستیال تیر کال د سازش ټګي او نور تورونه پوره شوي ول، خو دواړو تیر کال په اکتوبر کې د لومړني تورونو له منلو څخه انکار کړی وو. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن د جمعې د مونځ پس د افغانستان په هرات کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیسو د پایپ لاین پروژه پرانستل کیږي. د پروژې د اهمیت په اړه یو کارپوه وایي
دا کمرشل استعمال کې دې پوجي باندې با دا پاکستان سره نږدې راشي، ولې چې هلته کې مدنیات ډېر دا هغه استعمال کې هلته کې شروع شو په فابریکا کې، نو د هغې فائده به ډېره زیاته.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د مسلم لیگ نون نمایندانو ته د سنت په انتخاباتو کې په خپلواکه توګه د برخې اخیستو په اعلان تنقید کړي. معلومات درکو، په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش سلسله پیل شوی، خو د دې شناختي کارډونو ګټه څه ده؟
الکترونیکی تذکرې فائده دا دی چې یو سړی یو رایه لري او یو رایه بل ځای ته ورکول نشي.
په جمهوریت خبرونه کې د پښتنو په ټولنه کې د انځورګرۍ د هنر پر جمهوریت د اغیز په اړه اوري. لمشال ریڈیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د جمعې د مونځ پس د افغانستان په هرات ولایت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پایپ لاین پروژه پرانستل کیږي. په دې اړه په سیمه کې موجود د مشال ریډیو خبریال اکرام الله اکرام را سره لږ سات مخکې خبرې کړې دي، نو اورو چې څه تفصیل لري.
نن وروسته په هرات ولایت کې د تاپی د ګازو د پایپ لاین د پروژې افتتاحیه پروګرام پیل کیږي. له دې نه وړاندې د دغه پروژې افتتاحیه د ترکمنستان په چشمه سیمه کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، ترکمن ولسمشر بیردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هند استازي جاوید اکبر ګډون کړی و. د افغان ولسمشر غنی دې غونډې ته وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او مرکزي اسیا ته دي او افغانستان د دې هیوادونو د نښلېدو یوه نقطه یاده کړه. غنی د ترکمنستان له مسؤلینو او خلکو نه مننه وکړه چې په دې برخه کې شپه ورځ کار وکړ او دې پروژې ته یې عملي بڼه ورکړه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې ټاپي پروژې دا وښودله چې پاکستان، هندوستان او ترکمنستان اقتصاد ته د عمده بحث په سترګه باندې د ښاغلي غنی هیله وښوده چې راتلونکی نسل به دا باور خپل کړي چې موږ د یو ستر لیدلوري بنسټ کېښود او دا لیدلوری کولی شي چې پر بېوزلۍ، افراطیت او بېکارۍ باندې برلاسی شي. ښاغلي غنی دا هم ویل چې افغانستان د نخلېدو سیاست لري، نه د بېلوالي سیاست. نوموړي وویل چې دا مهال له یوې پیړۍ جلاوالی وروسته جنوبی اسیا د افغانستان له لارې له مرکزی اسیا سره تړل کیږي. په دغه غونډه کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه برخه اخیستې وه. نوموړي وویل چې ټاپي یو حیاتي پروژه ده د سیمه او د پاکستان لپاره د اقتصادي پراختیا ضمانت دی. هندي استازي جاوید اکبر چې په بهرنیو اړیکو کې د هند خاص استازي دی هغه غونډې ته په خپلو خبرو کې ټاپي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره یوه مهمه اقتصادي پروژه یاده کړل. ترکمن ولسمشر بردی محمدو هم خبرې وکړې، وویل چې ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نور سترې اقتصادي پروژې هم پلي کړي. ښاغلي محمدو زیاته کړه، وویل چې د ټاپي پروژه په عمل کېدو سره دا وښودل شو چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره اړیکې پراخوي. جمیل المانزه وروسته په هرات ولایت کې پیلېږي ځانګړي مراسم نیول شوي دي. ورته
امنیتي حالت څنګه دي؟
هو بالکل، سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي د دې غونډې لپاره. زرګونه نور ځانګړي ځواکونه هرات ولایت ته رسیدلي دي او ټولې لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړل شوي دي، ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي.
د ټاپي پروژې رسمي پرانستان نن په هرات کې کیږي چې د ترکمنستان، پاکستان، هند او کوربا افغانستان لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. د ګیس نلی کې د پروژې چارې په 2015 کال کې په ترکمنستان کې پیل شوی او اټکل کیږي چې افغانستان به د خپلې برخې کار تر 2019 کال بشپړ کړي. وروسته به دا نلی کله پاکستان نه تر هند رسیږي. نجیب عامر د ټاپي پروژې پرانستو د دې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو اغیزه کتنه کړې.
د ولسمشر د ماڼۍ ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی مشال لډیو ته ویل د غازو په دغه پروژې کې د ترکمنستان، افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ د ترکمنستان د 1500 کیلو والټا برېښنا پروژه، په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې درې سب سټیشنونه، د نوري فایبر شبکه او د اوسپنې پټلۍ پروژې شامل دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی د ټاپي پروژې له برکته د افغانستان او پاکستان اقتصادي ګټو پړوي
چې د پاکستان کمرشل استعمال د پاره کار اورسی، پاکستان ته هوبا دا کم از کم دو چند فائدہ ورکی په قیمت کې په استعمال کې هم، او که افغانستان ته اورسو نو افغانستان بد دا بد پاکستان لیول تر اصلو کې فلص انفلیکشن کاله کې که الته سمای کاری وشي نو دا کمرشل استعمال چې دې پوجا باندې با دا پاکستان سره نږدې راشي. ولې چې الته کې مدنیات ډیر دي، دا هی استعمال کاله کې شروع شو په فابریکا کې نو دا هی فائدہ به ډیر زیات دي.
اکرام هوتی وای دا کټه هله تر لاسه کې دی چې په افغانستان کې د یادې پروژې سم امنیت ونیول شي او دورانکارو لورانې خوندې وساتل شي. په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز په خوانې مشر ډاکټر سرفراز بیا د ټاپي پروژې په اړه ډیر خوشبینه نه دی.
ما دا نه ښکاري فلال ولی چې ټاپي چې دی هغه لړکی پاکستان کې نه اس کار نه شوی او پاکستان کې دنه اس کار نه شوی او هند او پاکستان آپس کې دا یو څه خبرې کړې دي خو سو امریکا یې اس نه کړې.
خو د پاکستان په خوانې سفارتکار او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وای ټاپي با سیمه تامنیت راولي
هم دا غرنګ واړه واړه ګامونه چا خلی د خیلارې په طرف لو بیا به سړک جوړی کی د خیلارې وال خو خبره ده چې ترکمنستان نه ګیس ته افغانستان په لار پاکستان ته بیا انډیا ته ځي نو دې غوډه مطلب څه چې لکه مغه علاقه چې په کومه کې دا ګیس راځي دا به پر امن علاقه وي نو چې افغانستان علاقه پر امن شي خو پاکستان ته امن دا ہے.
هلته په افغانستان کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وای د ټاپي د امنیت لپاره مکمل انتظامات شوي دي.
ټول امنیتي او دفاعي قوتونه د دې ته ژمن دي چې د هغوی امنیت بنسي. دې په اکله پوره فکر شوی دی، ټول تدابیر هم ورته نیول شوي دي.
د ټاپي پروژه چې مقدماتي کارونه په 2015 کال کې پیل شوی د اټکل له مخې په 2019 کال کې به بشپړه شي.
نجیب عامر تاسو اوریدلو. هلته به افغان طالبانو په یو اعلامیه کې چې مشال ریډیو ته رالیږلې ویلي دي د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند ترمنځ د ګیسو د نلي کې د غزولو یا ټاپي له پروژې ملاتړ کوي او دوی به د امنیت په هکله مرسته وکړي. د عمده ټاپي پروژې خبره کوو. په افغانستان کې عام خلک دغه پروژې په اړه څه نظر لري؟ له افغانستان یو څو غږونه لرو.
خانګوریم د نو بهر د دې ګټه به داسې در بیان کوم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده، بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت تضمین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي.
حجت لاین له مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی، په دې خاطر چې د ټول فرایان او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی، تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان پاکستان ایران د هند دو هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي.
شهاب الدین تیموری هم د هرات ولایت اوسیدونکی. ټاپي پروژه چې دی یو د افغانستان لپاره یو غټه لو عامالمنفع پروژه ده چې د افغانستان د سون د لحاظ څخه بډا کوي.
معلوم حاج محمد داود امید دی زه د منطقي اوسیدونکی یم. دا پروژه چې ده د ترکمنستان شروع کیږي تر هندوستان پورې رسیږي. د دې پروژې اهمیت ډیر دی. اول په اول زموږ افغانان په کار بوختیږي او دوهم زموږ اقتصاد ډیر وده کوي، زموږ اقتصاد وده کوي او دریم امنیت تامین کیږي.
محمد رسول د ټاپي شرکت ډیر یو ښکلې پروژه ده. ان شاء الله که دا پروژه په سر ته ورسیږي نو د موږ افغانستان به ډیر یو عایدات لاسته راوړي او ډیر به پیشرفت وکړي. دا د ټول افغانستان په ګټه ده. ټاپي پروژه ان شاء الله چې ټول افغانستان به د باندې خوشحاله اوسیږي په دې پروژې باندې.
مهدی نور یم، په دې ډیر خوشحاله یم چې د ملت یو ستره هیله ترسره شوه او نن د ملک د پرمختګ د لاره د پاره ډیر هیله مند یم. واغیان راتلونکي ته هیله مند کړم. د ټاپي پروژې دا نه یوازې یو پروژه ده بلکې د یو د صلح لپاره یو نیک قدم دی چې ان شاء الله کولای شي افغانستان د نوري منطقې سره وصل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
دا پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ په هغو فیصلو انتقاد کړي چې وروسته د مسلم لیگ نو نمائندان به په خپلواکه توګه د سینیټ په ټاکنو کې برخه اخلي. سپریم کورټ د شورو په ورځ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند له مشرۍ نه اهل کړ. وروسته بیا د انتخاباتو کمیشن پرون ویل د مسلم لیگ نون نمائندان به د ګوند لخوا په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. نجیب عامر په دې موضوع د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتو د کمیسیون پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې د مسلم لیگ نون ګوند د سینټ لپاره امیدواران به په آزاد حیثیت برخه اخلي. د ګوند تر بیرغ لاندې ځکه برخه نه شي اخیستی چې د ګوند مشر نواز شریف د سپریم کورټ لخوا نااهله اعلان شوی او د هغه لخوا ټاکل شوي امیدواران نشي منل کېدی. د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق مشال رډیو ته وویل ځینې عناصر په لوی لاس د سینټ د انتخاباتو د خرابولو هڅه کوي.
انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لے سکتے ہیں گویا ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں
وزدا ویل چې زموږ امیدواران د آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا خو دوی هڅه کوي چې زموږ کسان دې ته تشویق کړي چې خپلواکه نمائندانو په حیث دې برخه واخلي. د مسلم لیگ نون امیدواران دې نه وي، خو موږ به که خدای کول د دې صورتحال مقابله کوو. دا فیصله غلطه ده.
په پاکستان کې د سینټ انتخابات د مارچ په دریمه نیټه ترسره کیدونکي دي. په سیاسي چاپیرچل کې داسې ګنګوسي هم خورې وي چې ښایي د سینټ انتخابات وځنډیږي. خو د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا جلیل جان وایي د پروسې د ځنډ د مخنیوي په خاطر د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه کړې ده.
نو هغه یو منځواله لار کمیشن چې یاره ده آزاد حیثیت باندې الیکشن کې حصہ اخیستی چې بیا درې ورځې پس جمهوریت کول شي. نو هغه د سینټ انتخابات د پوسپون کول نه بچ کړل. اوس پورې خدا آواز وا چې دی آؤٹ دي که نه، لیکن یو لار وی سره چې دی اخیستی چې انتخابات روان دي او سیاسي خلکو کردار پوشي او سیاسي خلکو دغه سے فیصلے او دغه سے الیکشن نا بائی پاس کول، یا مطلب چې الیکشن نا معروم کول، دا یو خرو جان نه دی. بس مونږه وی
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي د الیکشن کمیشن دغه پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره د خفګان وړ ده.
دا څه معنا لري چې د سینیټ دغه پارټي دغه جمع کړی دي؟ نقطه دا وکړه که ته هغه نارې دې دا کار نه شي کولای، څه وایې؟ دا قانون دی، ستا دغه دی. نقطه دا وکړه چې دغه چیرمین ته دغه ته اجازت ورکړه چې هغه کاغذ جمع کړي زما د پارټي د هغه اجازت هم نه ورکړي. نو دا طریقه چې دا دا د دې فیډریشن لپاره، د دې ملک لپاره او د جمهوریت لپاره معنا نیک شګون نه دی.
هملته په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی الیاس بلور وایي دوی ګڼي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون د امیدوارانو د پارټۍ په بنیاد د برخې اخیستو مخنیوي کول جایزه خبره نه ده. دی وایي که د مسلم لیگ نون کسان آزاد حیثیت باندې هم په الیکشن کې برخه واخلي بیا به هم د ګوند سره تړلې پاتې کیږي.
هغه وخت هغه پرزیدنت وو کوم وخت چې هغې دا ټکټونه ورکړي نواز شریف صاحب او هغه وخت د پارټۍ پرزیدنت وو هغې خپل دفتر باندې وکړي خو باقي دا نه چې هماغه خبره به نور څه خاص بنه هغې علاقان چې دي د څومره ممبران به جوړېږي ټول به مسلم لیگ ګوند ته ځي یو هم داسې دندې چې هغه به نه شي.
دا مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق وایي دوی د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې خلاف سپریم کورټ ته هم نشي تللی ځکه چې هلته نه هم دوی د انصاف توقع نه لري نو دوی به په عوامي فشار د داسې پریکړو مقابله کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وای د افغانستان د بګرام او پولي چرخي په زندانونو کې صد پاسه 200 پاکستانیان بنديان دي. رانا افضل خان تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو جواب په وخت ویل په کابل کې د پاکستانی سفارت چارواکي تر هڅو وروسته توانیدلی چې په بګرام کې بنديان اوميني خدا ورته نه د معلومه چې هغه پسته تونیول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت بیان هم تاییدوي چې په زندانونو کې پاکستانیان شته البته نور معلومات نه ورکوي. نجیب عامر رپورت لري.
رانا محمد افضل خان سینټ ته ویل چې دوی په کابل کې د پاکستان د سفارت پر هڅو توانېدلی چې په باګرام او پلچرخي زندانونو کې د پاکستانی قیدیانو سره وګوري. د زیاته کړه په دغو 213 کسانو کې چې په افغانستان کې قید دي د پاکستان دننه موږ نه چا نه غوښتنه کړې او نه یې سپیژنګل وشته. موږ نه چانه دی غوښتي چې دغه خلک واپس راولو. یوازې په ډېره رسنیو کې راپورونه خپرېږي او دا راپورونه هم د افغانستان له زندانه د یو آزاد شوي تن د ادعا پر بنسټ خپرېږي چې ویلي وو هلته 213 پاکستانیان بندیان دي. رانا محمد افضل خان وایي افغان چارواکي دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې د پاکستاني قیدیانو سره ځان لوګوري خو وایي د دوی پلاوي چې له زندانونو یې لیدنه کړې موندلې چې قیدیان د لباس او خوراک په لحاظ په ښه حالت کې دي. افغان چارواکي مونږ نه پرېږدي چې دغو قیدیانو سره په انفرادي ډول ملاقات وکړو. موږ نه پوهیږو چې دوی څوک دي او د دوی پر ضد څه ډول الزامات دي. نو همدا ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا شخړه لا هم حل شوې نه ده. نوموړی زیاتوي کېدای شي د افغانستان په زندانونو کې پراته دغه پاکستانیان په جرمونو کې اسلام آباد ته هم مطلوب وي خو دوی یې په اړه زیات معلومات نه لري. هلته په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري هم ومنله چې د افغانستان په زندانونو کې پاکستانیان شته او ښه سلوک ورسره شوی دی.
څومره چې ما ته معلوم دی پاکستانیان د افغانستان په بندیخانو کې شته دی او ټول هغه حقوق چې دی بندي لپاره دی هغه ورکول کیږي چې هغه مدرسه لباس او
له دولت وزیری مو پوښتل چې څومره تعداد کې پاکستانیان د افغانستان په زندانونو کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې دوی هلته دي خو نوموړي په دې اړه معلومات را نه کړل.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا سیمه کې د سواد په امنیتي پوستو د خلکو د ځورونې یا سختې تلاشۍ په اړه بحث شوی. د سیمه غړو له حکومت غوښتنه کړې په سواد او نورو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستې ختم کړل شي. تفصیل ګلای از راکوي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو په اسواد کې د امنیتي پوستو باندې د عامو خلکو ستونزو په اړه بحث کړی او له حکومت غوښتنه کړې چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. له سواد د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي په سواد کې سکیورټي چیک پوسټو په حق له بحث وکړ او وی ویل چې په سواد کې امن راوستو کې امنیتي ځواکونو قرباني د ستاینې وړ دي خو دا مطلب نه دی چې په دغه پوستو خلک بې له څه جرمه تنګ کړل شي.
او
په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې په امنیتي پوستو خلک ډېر زیات ځپل کیږي او بل پلو د پر امن مظاهرچیانو پر ضد د ترهګرۍ ضد مقدمه هم جوړول کیږي. د زیاته کړه د سوات امنیتی پوستو په اړه د کامی وطن پاټۍ انیسا زیب طاهر خیلی د پاکستان پیپلز ګوند سلیم خان او د پاکستان تحریک انصاف فضل الرحیم په دغه بحث کې برخه واخیسته او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په هغه سیمه او د صوبې په نورو برخو کې غیر ضروري چک پوسټونه ختم کړي. په دې موقع د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویل په یو قام کې دومره کرکه او نفرت پیدا کړ شوې دي. د دې ملک نظریاتي پولې شروع شوې دي. دا ملک د اسلام په نامه جوړ شوی وو خو دلته دا احساس ورکول کیږي چې تاسو پښتانه یې. په سوات کې تیر ونې پر پوستو د خلکو د مبینه زورونې پر ضد مظاهرې شوې وي چې روستو پکې د ځینو کسانو پر ضد مقدمه هم درج کړل شوې وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بنو کې نرخزیانو تور پورې کړي چې لدریو کلونو راهیسې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز لګول شوی. دوی مشال ریډیو ته ویل پولیسو ورته د ګیرې پرېښودو هم ویلي، خو پولیس د دوی دا تور ردوي خو بیا په پروګرامونو یې بندیز تاییدوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
په بنو کې نرخزیان وایي له درو کلونو راهیسې پولیسو د موسیقۍ عوامي پروګرامونه بند کړي دي. دوی وایي ورته ویل شوی چې ګیره پرېږدي او له بنو څخه ووځي. په بنو کې یو نرخزی کومل مشال راډیو ته وویل بندیز یې د ژوند اقتصادي حالت اغیزمن کړی دی.
دریم کول شو دی چې موږ پروګرامونه بند دي نه پروګرام د نتشې د میش سره اسې کمرې شنو سي 15-20,000 کرایه میش کمرې نه میش کلا وړي کی پروګرام تسی نه الیار ویلوډ وی پولیس والے بیا می جون سی بتا او ته سدا خطه ولې و چاہیے اور ګیره پریز دی اور تبلیغ ته لوړ شي میش ته مزاخ کوي میش ثاني ور کوي دا سو کې ته به زی میش کسون ټول
کومل وای د دوی کوټو ته ور چول شو چې ور سره تاوان نور هم زیات شو.
دوا مشل دینه دغه بنگلشی اور لګدل د پروګرام ته تلوینا خوځ سره مکیر ته خطه وړي وی میر پلور ته دا وړي دی اور 32000 یو کمرې شه پټ شوې دي پر بل بنگلشی پتن سیمرا شوې دي دا میشته نقصان کړه دا نه بیر خفای اور بیا میشته وی حکومت چې ته ولې دا چار کوي دا بنا پریز دی نه دا خبره میشته کوي نه میش خو خپل انصاف غوړي نه میشته شه نه روکي نه میشته فند روکي نه تشرو میشته حکومت ته دا چې میشته انصاف روکي چې میشته خپل ریسکو ګټي دلته.
یو بل نرخځای رانی وای پولیس ور باندې فشار اچوي چې خپل هنر او کار پرېږدي. دی وای ک خپل کار پرېږدي بیا به څه کوي.
منګانی پروګرام نه بند کړی دی پولیس والا درې کال او شو لکه کومرو پروګرام نن چلا شو دی پولیس والا را چې منګ به عزتي او منګ تاڼو ته بوزي پولیس له په کار کې منګ یې عزت ته انسان منګ دا وی چې یو تاسو دا کار پرېږدي د دې نه دا څه ګری پرېږدي منګ خدا پن دی منګ خدا کار نشي پرېښسته دا اوس منګ پن دی دا دې چې منګ د عزت وکړي نه بلا اوس منګ بل کار شته نه او نو حکومت منګ لسه کوي چې منګ دا کار پرېرو.
خو د بنو پولیس د نرخ زو تور ردوی وای هی چاته د ګیره پر خودو نه دی ویلی. البته پولیس چارواکی تاییدوی چې د موسیقي پر عوامي یا میدانی پروګرامونو یې بندیز لګولل دي. په بنو کې په خوا داسې پروګرامونه آزاد ول خو څو کال مخکې چې په یو میدانی پروګرام کې جنجال وشو او بیا د ډزو په پیخه کې یو پولیس افسر او د پیښور های کورټ ته هغه وخت مشر قاضي دوست محمد دوورونه ووژل شو نو هغه نوټس واخیست او پر دې پروګرامونو بندیز ولګید.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین یوه نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له ګل ایاز.
نن په هرات کې د ټاپي پروژې پرانست کیږي چې افغان طالبانو یې ملاتړ کړی دی. طالبانو نن په خپل بیان کې ویلي نه یوازې د ټاپي د ګیس پروژې ملاتړ کوي بلکې د خپل نفوس په سیمو کې به یې امنیت هم ساتي. د پاکستان سرکاري راډیو بیا وایي وزیر اعظم شاه خان عباسي پرون په ترکمنستان کې له ولسمشر قربان ګل بردی محمدوف سره د لیدلو پر وخت ویلي د ټاپي پروژې د هیواد د انرژي ضرورتونو پوره کولو لپاره اړینه ده. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی چې د مسلم لیگ نون نمائندان دي په خپلواکه یا آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن د اعلان پرون تر غیر وروسته کړی چې د چهارشنبه ورځ سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نااهله کړ. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وای د افغانستان د بګرام او پلچرخي په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بنديان دي. رانا محمد حفظل تیر مازدیګر په سینټ کې د پوښتنو ځواب ورکولو پر وخت ویل په کابل کې د پاکستاني سفارت چارواکي تر هڅو وروسته وتوانېدل چې په بګرام کې له ځینو زندانیانو سره وویني. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دینی عالمانو په ګډون د سولې غونډه جوړه کړي. دا خبره د ننګرهار د والی دفتر په یو بیان کې کړې ده. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کابل بهر د راتلونکو غونډو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د اجرائیه ریاست په یو بیان کې پرون ماښام شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوال اداره وای ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اټمي موافقې پابندي کوي. امریکایي رسنیو پرون د اټمي انرژي د نړیوال ادارې یو پټ راپورټ لیدلی چې پکې راغلي تهران د موافقې د مهمو برخو پابندي کوي. او په امریکایي سیاست کې د روسي د مداخله په اړه ځانګړي پلټون کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دوه پخوانیو لوړپوړو سلاکارانو جنایي تورونه پوری کړی دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. پامیر ساحل د پاکستان ځینې ورځپاڼې لوستې دي او د مختلفو مقالې مهم ټکي تاسو ته دروي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز لیکي پر داسې وخت چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بخت خراب شوی، د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف راتلونکو بهتره ښکاري ځکه چې د اسلام آباد پولیسو عدالت ته ویلي چې نوموړي شاوخوا یو لسیزه مخکې د لال مسجد یا سور جماعت په پوځي عملیاتو کې د خطیب غازی عبدالرشید په وژنه کې لاس نه لاره. ورځپاڼه وایي دا د پولیسو یو ساده بیان ښکاري، خو سږ کال په اوړي کې د ټول ټاکنو په تناظر کې که ورته ولیدل شي نو کېدای شي دا یو مهم اقدام وي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان دا ګڼي چې د لال مسجد عملیاتو د مشرف سیاسي زوال ته لار برابره کړه او بیا د وکیلانو تحریک هغه نور هم کمزور کړ. ورځپاڼه کاږي اوس د پولیسو د بیان له کبله مشرف ښایي بیا زړور شي او کېدای شي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هیواد ته ستون شي. د پاکستان پوځ د 2001 زیږیز کال په جولای کې د اسلام آباد په سره جماعت کې عملیات کړي ول. پخوانی جنرال پرویز مشرف هغه مهال ولسمشر وو او د دې عملیاتو له کبله ورباندې انتقادونه زیات شوي ول. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د لسیزو ناکراریو له کبله لکونه افغانان په پاکستان کې اوسي او عمل ته زیږیدلي او لوی شوي دي، خو د پاکستان له لوري د کډوالو د ایسارېدو د مودې بیا بیا غځول د هغوی د برخلیک د انتظام سمه لار نه ده. ورځپاڼه وایي پاکستان ته پکار دي چې له افغان کډوالو سره باوقاره چلند وکړي او د هغوی د ستنېدا منظم او سم پلان جوړ کړي. د اکسپرس ټریبیون په خبره دا ښه خبره ده چې پاکستان د کډوالو د ستنېدو په برخه کې له نورو هیوادونو مرسته وغواړي، خو ورسره اسلام آباد باید دا باوري کړي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو بهیر اسانه کړي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې امنیتي حالات لا هم خراب دي، نو ځکه اسلام آباد باید د کډوالو موضوع ته د انسانیت یا بشریت له نظره وګوري او د دې لپاره باید یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي او د کډوالو د ستنولو پر وخت د افغانستان اقتصادي حالت هم په پام کې ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو نن د وال سټریټ جرنل او نیوز ویک مجلې مقالې راخستې دي. جرنل لیکي سعودي عرب پاکستان د ترګرو د تمویلونکو هیوادونو په سرلیست کې د شاملولو امریکایي حصې مخې ته د خنډ په جوړېدو کې رول لوبولې دی. نیوز ویک مجله بیا وایي طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو په وخت داسې عینکې استعمالوي چې په تیاره کې هم کار کوي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې سعودي عرب د پاکستان پر سر له امریکا سره یو نادره اختلاف کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب د ترکی او چین په ملتیا د امریکا د هغې هڅې مخه نیولې چې پاکستان د داسې هیوادونو په لیست کې واچوي چې پر ترهګرو ډلو د مالي مرستو تړلو لپاره اړین ګامونه نه اخلي. امریکا له فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په دې لیست کې واچوي. یا سازمان پر هغو هیوادونو نظر ساتي چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مبارزه کوي. ورځپاڼې لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان په استازیتوب دا ګام له هغه څو ورځې وروسته اخیستی چې اسلام آباد سعودي عرب ته تر زر زیاتو عسکرو لیږلو اعلان وکړ. د وال سټریټ جرنال په وینا پاکستان تل له دې انکار کړی دی چې ګواکې پر خاوره یې ترهګري ډلې فعاله دي. نیوزویک مجلې بیا په خپله یو مقاله کې کښلی دي چې طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو پر مهال داسې چشمه کاروي چې په تیاره کې هم سړی پکې لیدل کېدای شي. مجلې لیکلي چې طالبانو د سې شنبې په شپه په فراه ولایت کې پر درو امنیتي پوستو د بریدونو پر مهال یادې چشمه کارولې دي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 40 پولیس وژل شوي دي. ریپورټونه وایي چې طالبانو دا چشمه په تور بازار یا غیر قانوني توګه اخیستې دي. چارواکي وایي دا چشمه په روس کې جوړ شوې دي خو د روس په لاس نه دي سپارل شوې. مجله د چارواکو له خولې لیکي چې طالبانو شایي دا چشمه په پاکستان کې اخیستې وي چیرې چې هغوی خپل ملګري یعنی پاکستانی طالبان لري. مجله لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کوکنارو لکشت پیسې ترلاسه کوي او په همدې د ځان لپاره داسې وسایل اخلي او یاغیتوب ته دوام ورکوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د شام الوتکو پرون له دمشق سره نږدې په غوطه خار بمباری کړی دی. دا بمباری د اتوار له ورځې روانې دي او ملګرو ملتونو یې د بندېدو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه وایي په دې بریدونو کې لسګونه سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې په روس او شام فشار راوړي چې د حملې بندې کړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریه د حکومت جنگی الوتکو پرون د مشق ته نږدې په ختیځ ښار غوتا کې د پنځمې پر لپسې ورځې لپاره هوایي حمله وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوتا ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنگر ګڼل کیږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریه په اوه کلن تشدد کې بېساري ګڼل کیږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمباریو چې له یک شنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 301 کسان وژلي او له 1.5 زر زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په سیمه کې د ټولو جنگي فعالیتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکي داسې دي لکه د ځمکې پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځانګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغې زیاته کړه د سوریه حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوتا ښار کې په روان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلرني ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګنده د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې.
غواړم د هغو کسانو د خدمت مننه وکړم چې د سوریې د عربي جمهوریت په قلمرو کې په محاربوي عملیاتو کې برخه اخیستې. زموږ سرتیری ډیر ښه روزل شوی او خپلې دندې هسې چې ورته ویل کېږي سر ته رسوي او په متانت او زړورتیا سره تر پایه جګړه کوي. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره خورا زیاته مرسته کړې. مسکو په 2015 کال کې د هوایي حملو د کمپاین په پیلولو سره د سوریه د جګړې لوری د اسد په ګټه بدل کړ. په همدې حال کې روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو دمشق ته د سو 55 جټ الوتکو په ګډون نورې جنگي الوتکې هم استولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د برېښنایي تذکرو یا شناختي کارډونو د نوم لیکنې او ویش لړۍ ته سر تر سره تر ولایتونو وغځوي. د تېره ورځ په جلال آباد کې په یو غونډه کې ټینګار وکړو چې د برېښنایي تذکرو د ویش سلسله دي دوامدار وساتي او نه دي ځنډوي. تفصیل په دې رپورټ کې دی.
کابو یو ونی وړاندې افغان ولسمشر د برېښنایي تذکرو پیل له خپل نوملیکنې وکړ چې د نوملیکنې دا لړۍ لا هم د ارګ دننه دوام لري. د پنجشنبې په ورځ د ختیځ زون په کچه په سلګونو قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا یو شمېر استازي او د مدني ټولنو فعالان په جلال آباد کې شاهي ماڼۍ ته ورټول شوي وو او د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د دوام تر څنګ یې غوښتنه کوله چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د تر ولایتونو او په ځانګړې توګه ننګرهار کې پیل کړي. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی وویل که چیرې د برېښنایي تذکرو د پیل لړۍ بې له ځنډ او خنډ سره مخ کېږي، د مشرقي ولسونه به د موجوده نظام پر وړاندې خپل تصمیم ونیسي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی په خلکو غږ وکړ چې خپلو ښځینو ته هم برېښنایي تذکرې جوړې کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر ایسوب نورستانی د برېښنایي تذکرو په اړتیاو خبرې وکړي. نوموړي وویل چې که برېښنایي تذکرې ولرو نو شفافې ټاکنې او د نفوسو په تناسب به مو ټول پلانونه سم طرحه کړي وي.
الکترونیکي تذکرې فائده دا ده چې یو سړی یو رایه لري او یو رایه بل ځای کې ورکول نه شي، هغه باید په یو مرکز پورې وتړل شي. اول د افغانستان نفوس معلومېږي، حقي نفوس موږ ته معلوم نه وي. موږ هېڅ درست اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي پلانونه کولی نه شو. حقوق هم ټول غلط ثابت کېږي. موږ د جمهور نام دا خواهش کوو چې دغه لړۍ بیا په مختلفو علتونو سره دلیلونو باندې معطل نه کړي.
د افغانستان د ملي یووالي په اوسني حکومت کې شته ستونزې هم له دې امله ګڼي چې ولسمشریزې ټاکنې د برېښنایي تذکرو په بنیاد نه دي ترسره شوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي د درغلو او رشوتونو د خبریالۍ له کبله هم رسنۍ له ګواښونو سره مخامخېږي. په کلني رپورت کې یو ځل بیا ویل شوي پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه یو دی چې د اداري فساد سطح پکې لوړه ده. د درغلۍ په اړه خبریالۍ په پاکستان کې رسنو یا خبریالانو ته څه ډول مشکلات پیدا کوي؟ منور شاهي جواب په دې رپورت کې راکوي.
د روڼوالي نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي په نړۍ کې بډې رشوتونه او مالی درغلۍ هم د رسنیو په خاموشه کولو کې کردار لري. د چهارشنبې په ورځ خپور شوي دې رپورټ کې د نړۍ د 180 هیوادونو له جاج اخیستو وروسته درجه بندي شوې چې پکې په دې حواله نیوزیلینډ او ډنمارک په اول او دویم نمبر پاک هیوادونه ګرځول شوي دي. په دې درجه بندۍ کې پاکستان په 111 نمبر دی. په دې اړه مو د خبریال شمیم شاهد نه وپوښتل چې په پاکستان کې څنګه د مالی درغلیو له وجې په رسنیو قدغنونه لګي.
زما دا خبر کې کرپشن یا اغلا غلطۍ چې اکثر چې کومې ادارې فرد یا یو تن او داسې خلک دي چې هغوی په شریکه باندې اغلا غلطۍ چې پیسې پټوي، هغوی به کوشش وي چې د پریس نه د میډیا نه د رسنیو خبرې پټې شي، حقیقت پټ شي، هر راځي نو بیا خو ډېره ښه ده هغه بیا د اغلا غلطۍ چې هغوی د میډیا خلک هم شامل دي او شامل شوي وي ورسره، او په چربۍ د هغوی په لار نه راځي، د هغوی په سلا
شبیم شاهد زیاتوی چې په دې هیواد کې د امنیتی ستونزو له وجې په مالی درغلیو کې ککړ خلک په اسانه رسنۍ او خبریالان د فشار لاندې راوستلی شي. د پاناما اسنادو په ډاګه کوونکي خبریال عمر چیما په دې اړه وایي چې په پاکستان کې د امنیت له وجې د خبریالانو د مشکلاتو نه خلک خبر دي، خو د مالی درغلیو له وجې مشکلاتو په اړه یې ډېر کم خلک معلومات لري.
پاناما پیپر جب ہم نے ریلیز کیے تو جو ایک حقیقت مجھ پر آشکار
دا پاناما اسناد تر ڈاگا کول ورستا ما ته معلومه شو چې په دې لړ کې رسنۍ د کاروباری وجوهات له وجې د ډیرو خلکو په اړه رپورټونه نه خپروي، حالانکه د هغوی موقف هم په کې شامل کړی وي، خو د امنیتی معاملاتو او مالی درغلیو له وجې رسنۍ ته ورپېښو مشکلاتو کې دا فرق دی چې د امنیتی رپورټونو خپرولو له وجې د یو خبريال ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي او د مالی درغلیو په اړه رپورټونه خپرېدل هم نشي.
عمر چیما زیاته کړه چې یو شمیر لوی لوی نړیوالې ادارې هم په مالی بدعنوانیو کې لاس لري او بیا رسنۍ مجبوره کوي چې په اړه یې رپورټونه خپاره نه کړي، ګنې اشتهارونه به نه ورکوي. د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په دې درجه بندۍ کې افغانستان په اخیری څلورو هیوادونو کې شامل دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرې هغه سره تړلې ده. دا ځل د هنر د بلې څانګې یعنی انځورګرۍ او د جمهوري ارزښتونو ترمنځ تړاو ته ګورو. په خبرونه کې به واورئ چې د اسانتیاو پر نشتون سربیره په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هنرمندان د خپل هنر په ذریعه د زغم، سولې، پښتونولۍ او ازادۍ پیغام ورکوي. خبرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي.
آیا پښتانه انځورګران او هنرمندان د خپل هنر په وسیله ټولنې ته پیغام ورکوي او کنه؟ د پښتنو هنرمندانو هنر د ټولنې د کومو ستونزو انځورګري کوي؟ آیا هنر دا وړتیا لري چې ټولنې ته د بشري حقونو او جمهوري ارزښتونو پیغام ورکړي او که څنګه؟ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو ژوندي کولو لپاره هنرمندان څه کولای شي؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، تیره اونۍ مو په جمهوریت خپرونه کې د ادب او موسیقۍ او جمهوري ارزښتونو ترمنځ د تړاو په اړه بحث وکړ. په هغه خپرونه کې تاسو اوریدل چې په تیره یوه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتنو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. خو د پوهانو په اند د ټکنالوژۍ پر راتګ سربیره د پښتو ژبې موسیقي، ډرامې او فلمونه نامعیاري شوي دي. پوهان وایي د معیار ټیټېدو لاملونه د پیسو ګټلو لپاره د هنر استعمال، د ټولنې د ستونزو سم پوهاوی نه لرل او د تعلیم کموالی دی. په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم وویل چې د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي. د ټولنیزو چارو پوهان په دې اند دي چې د پښتو ژبې شعر، نثر، لنډې کیسې او ناول په ښه ډول هڅه کړې ده چې د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشته سیمو د ټولنو ستونزې بیان کړي او د هغو مشکلاتو د حل لپاره په ټولنه کې یو باس یا خبرو اترو ته لار برابره کړي. پښتنه دا ده چې د هنر بله څانګه یعنی انځورګري، نقاشي او خطاطي، آیا دا هم د پښتنو د ټولنې د ستونزو ښکاره کولو لپاره هڅې کولی شي او یا یې کوي او کنه؟ په جلال آباد کې انځورګر حمدالله ارباب وایي له انځورګرۍ سره مینه لري. د ده په اند دا هنر د ده د فکر د اظهار یوه لار ده. دی د خپلې انځورګرۍ په وسیله د افغانانو ټولنې ته د خپل پیغام رسولو هڅه کوي.
خاص کر ځوانان د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دا زه د یو عالی په توګه
خپل ځوانانو د فکری رغونې لپاره د ځینې استفاده کوم چې هغې کې د کلتور د ارزښتونو ساتنه ده. ځکه هغوی چې یو انځور یا یو تصویر د زرو ټکو یو مجموعه وي
د سواد سیدو شریف ناصر شین پر لرګي د خپل هنر خودنه کوي. دی وايي هر هنرمند ټولنې ته ضرور یو پیغام ورکوي.
کته سو خیال وکړي د هر ارتست چې کم کاری نو پاره کې سنسا دنیا ته یو پیغام ورکوي. نو ما هم په دې لرګي کې خلکو ته د امن د اسلام د پښتون د سایډ د پیغام ورکوم چې پښتون یو امن پسند قوم دی، دا یو ډیر هنرمند قوم دی.
ناصر شین وایي د سولې د پیغام لپاره یې د پاکستان په لویو ښارونو کې نندارتونونه جوړ کړل.
ما په 2010 کې زما په اسلام آباد کې په عمر کده کې د اګزیبیشن شو یو ګروپ شو، داسې تقریبا څلور پنځه زما په سوات کې شوي دي، یو په کراچۍ کې شوی دی او یو ګروپ شو زمونږ په دوبۍ کې هم شوی دی.
ارباب د پښتنو په ټولنه کې بې تعلیمي او عدم برداشت لوی ستونزې بولي او وایي په همدې اړه د انځورونو جوړولو کوشش کوي.
بنیادي مسله خو د تعلیم د نشتون د زغم مسله ده چې په پښتنو کې په ځانګړې توګه د عدم برداشت یا د انټالرنس مسله چې ده، صحیح ده چې غربت دی، جنگ جګړه روانه ده په وطن کې، خو د تعلیم د ارزښت په حقیقت کې اکثر نندارتونونه چې دي د سولې په هکله مثلا دلته یو مشکل دی. د دې تر څنګ زموږ ډېری کلتوري ارزښتونه دي چې روان د ګلوبلایزیشن د نامه لاندې یا د نړیوالتوب د نامه لاندې چې زموږ ډېری ارزښتونه هغه د منځه ځي د ځوانانو د فکرونو نه. نو په دې برخه کې زما کوشش دی چې
له حمدالله ارباب مې پوښتنه وکړه چې آیا دې توانېدلې چې د خپلو انځوریزو نندارتونونو په وسیله د تعلیم او د زغم پیغام ورکړي او آیا خلک د ده له انځورونو د ده پیغام درک کولی شي او کنه. دی وایي په ټولنه کې د زغم ماده رښتیا هم کمه ده، خو اوس دې توانېدلې چې خلکو ته پیغام ورسوي ځکه چې خلک اوس خبرو ته غوږ نیسي.
پولیس کی نمائندگی خدمت کی طرف سره کړه په مختلف شوبو کې د زغم مسله چې ډیره وخت ځوانان د تمنګرا غوړو باندې خوشان هم راغوړو په پښتنو کې تاسو بهتر پېږی چې هغه دوند خبرو اترو هغه طریقه روغه خبره وي خو هغه برداشت او هغه اندازې سدسي چې خبره لنجي او جګړې ته کیږي. نو دلته زموږ کوشش دا دی چې د دغه نندارتونې د لارې ځوانان سره دا خبرې وکړي باید لږ تر لږه د یو بل خبرې ته غوږ کېږدي، د یو بل خبره واوري مخکې د دېنه چې په یو بل ټاپې ولګوي او خلک تورن کې بدنامي کړي. دلته یو ښه مثال موږ د هند ورکوو. په هند کې ځینې خلک مثلا غوا او نور داسې دغو ته عبادت کوي، د مور د هغې ورکوي، ورته ودې په څنګ کې په یو میز باندې یو مسلمان د همغې غوا خوراک یا غوښه هلته خوري، خو دواړه د ورځې په اخر کې دوستان دي او همصنفین دي. یعنې دا هغه د برداشت
ناصر شین الحمدللہ ارباب سره هم نظر دے او وای د پخوا پرتلا اوس په پښتنو کې دا مثبت بدلون راغلی دی چې هنر ته په درنه سترګه ګوري او دا منی چې آرټ یا هنر د خپل فکر د اظهار یو ذریعہ ده.
څو کاله مخکې خو دې هنر ته تقریبا د فنون لطیفه تقریبا هر هنر ته به ډېر خلکو ډېر په بد او په سپک نظر کتل. اوس ورو ورو زموږ په خلکو کې لږ اویرنس پیدا شوی دی، لږ شعور راغلی دی چې آرټ څه ته وایي، فن څه ته وایي. نو اوس شکر الحمدلله زموږ خلک آرټ ته د آرټ په نظر ګوري، فن ته د فن په نظر ګوري. په پښتنو کې دا یو ډېر ښه مثبت چینج راغلی دی چې یاره دوی اوس آرټ ایکسپټ کو چې آرټ هم په دې دنیا کې یو شوبه شته چې په هغې باندې انسان د خپل خیالاتو اظهار کولی شي.
آیا هنر دا صلاحیت لري چې په ټولنه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار وکړي او کنه؟ ناصر شین وایي د نړۍ په سطح هنرمندان د لویو غورځنګونو برخه پاتې شوي دي او دا چې هنر بالکل په ټولنه کې د بدلون لپاره کار کولی شي.
زه خو وایم چې آرټ دې دا د چینج یو ډېره غټه ذریعه ده او پخوا ډېر تحریکونه انقلابونه په دې کې د آرټستانو ډېر غټ لاس وو او ډېر تحریکونه داسې د آرټستانو په لاس باندې شوي هم دي د چینج. نو زما په خپله ذاتي رایه دا ده چې آرټ چې دا یو ډېر مثبت چینج راولي په معاشره کې. هغه که تاسو جمهوریت په نظر ګورئ، که هغه ورته تاسو د خپل خیالونو ازادۍ په نظر ګورئ، نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج راولي په دغه کې. بل زمونږ په سواد کې په پټه چې کوم حالت کې شو نو زمونږ او زما د مرګرو دا کوشش ته چې را زمونږ دلته کوم ماشومان چې دي دا غوي په پلاس کې د ټوپک په ځای قلمي دا غو پلاس کې د رنگ برشي
خو له دې سره سره ناصر شین زیاتوي چې خپل پیغام تر لری ځکه نشي رسولی چې اسانتیاوي نه لري او داسې ادارې نشته چې د هنر په ذریعه د بدلون لپاره کار وکړي
همدا خو زمونږ غټه بدقسمتي ده چې زمونږ د پښتنو په سیمه باندې چې کم آرټ لپاره سکول په کار دي هغه نه کېږي دا بس مونږ یو څو خپل مرګري په خپله ذاتي توګه مونږ لګیا یو د آرټ لپاره د هلې ځلې کوو هم بدقسمتي ده چې داسې اداره یا داسې تنظیم زمونږ په ملا باندې لاس نه دی ښودی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر په مشکله او په خپل زمونږ سره چې کوم فیسیلیټیز دي په هغې کې چې مونږ دا کار کوو نو یو خو هغه سلوي بل اکثر هغه مونږ نشو پوره کولی چې یاره مونږ افغانستان ته لاړ شو یا د مونږ نور داسې دنیا داسې ملکونو ته لاړ شو چې زمونږ د هنر چې دی دا مونږ نورو خلکو ته وښیو.
حمدالله ارباب وایي د خپلې انځورګرۍ په ذریعه نه یوازې د زغم، تعلیم او سولې پیغام ورکوي بلکې د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ژغورنې لپاره هم کار کوي. د دې په ترڅ کې دی په دې وروستیو کې د پګړۍ د اونۍ لمانځلو مثال ورکوي.
لنګ مثال خو دغه مونږ پګړۍ پټکي دستار یا لونګۍ د اونۍ په نامه مونږ یو کمپین روان کړی چې نړۍ ګوټو ته د سوشل میډیا د لارې نه دا پیغام رسېدلی دی او دا د پګړۍ ارزښت په پښتنو کې مونږ تاریخ ته وګورو ډېری وخت هغه رښتینې ملکان مشران او قومي سپین ږیري هغې په جګړو کې یا کومې شخړې چې رامنځته کېږي په ټولنه کې نو بیا ځي هغه شملور خلک پټ خلک دي د خلکو ترمنځ روغه جوړه کوي او ځینې وخت کې حتی داسې هم شوي دي خلک وایي چې که چېرته یو خلک نه جوړېږي نو دا هغه ملامت لوري مشر یا هغه مجرمه ډله چې د هغې خپله پګړۍ ده هغه بل ډلې په خپو کېږدي یا ورته کېږي نو حتی مړي پرې بخل کېږي دا یو ارزښت دی ولله بده مرغه نن سبا دغه ارزښت تر ډېره حده خو ورک شوی دی خو په کومو لرو پرتو سیمو کې چې پاتې دي هلته یو قسم تجارت پرې روان دی مثال په توګه په افغانستان کې د تېرو لسو کلونو کې مثلا انکشافي پروژه ترسره شوې ده په ځای د دې چې هغې ته یو ستاینلیک ورکړي یو خارجي ته دولتي چارواکي یو څو پیسې پګړۍ ورته په سر دا دوه دلیل لري یو دا خو چې دا دولتي چارواکي د پګړۍ په ارزښت پوهېږي او درېیم دا دی چې قصدن غواړي چې دا هغه پګړۍ ته هم سپکاوی وکړي او هغه کس ته هم سپکاوی ضروري نو د دې په برخه کې مثلا زه د هغه مشرانو د وزیر محمد ګل خان مومند بابا د نورو اتلانو چې په دې وطن کې خدمت کړی د هغې
اوردونکو تاسو واوریدل چې یوې خواته د پښتو ژبې موسیقي، فلمونه او ډرامې په دې لحاظ کمزوري شوې دي چې په ټولنه کې د جمهوري او فرهنګي ارزښتونو د ودې لپاره کار سم نشي کولای، نو بلې خواته د پښتو ژبې شاعران او د هنر له نورو څانګو لکه انځورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ سره تړلي کسان دا هڅه کوي چې د خپل هنر په ذریعه د تعلیم، زغم، سولې او د فرهنګي ارزښتونو د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. دا ونه خبرونه بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت